دا مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د دې خبري مجلې د سر موضوع دا ده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د ثبات یوازینۍ لار سوله او غوښتنه یې کړې چې افغانستان دې له دوی سره د سولې بهیر پر مخ یوسي. دا او نور موضوعات به په دې خبري مجله کې څېړو، خو پایل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه احمد تکل دروري.
د کورنیو چارو وزارت وایي د کندز تخار په لویه لاره کې د تښتول شویو مسافرو له ډلې ډیری خوشي شوي دي. افغان حکومت وایي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ښې پر مخ ځي، او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پرونۍ خونړۍ بمي حملې مسؤلیت منلی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندز تخار په لویه لاره کې د تښتول شویو مسافرو له ډلې ډیری کسان خوشي شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونو وروسته له دې چې مسافر تیره شپه د طالبانو لخوا وتښتول شول عملیات پیل کړل، او په نتیجه کې د مسافرینو له ډلې یوازې د نهو کسانو برخلیک نه دی معلوم او پاتې ټول خوشي شول. دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې اته برمته شوي مسافر یې ژغورلي، او د پیښې په تړاو یې د طالبانو یو سر ګروپ له یو اندازه وسلو سره نیولی. افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره د سولې خبرې ښې پر مخ ځي، او حکومت له دې ګوند سره د سولې په بهیر کې ستونزه نه لري. د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان میناپال نن ازادۍ راډیو ته وویل له حزب اسلامي سره اوس هم خبرې روانې دي، او دا په ښاغلي حکمتیار پورې اړه لري چې د سولې موافقه لاسلیک کړي.
هغه توافقنامه چې د افغانستان د حکومت او د حکمتیار صاحب ډلې ترمنځ وه، هغه د افغانستان حکومت هغوی ته لیږلې ده. نور په حکمتیار صاحب پورې اړه لري چې لاسلیک کوي او که نه لاسلیک کوي.
له دې مخکې د حزب اسلامي مرکچی پلاوی د سولې په تړون کې د ځینو برخو د وضاحت وړاندیز کړی و. افغان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی آثار د کومبل هیواد لخوا د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت شي. د ولسمشر د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر نن ازادۍ راډیو ته وویل مولانا نړیوال شخصیت دی، خو د نورو هیوادونو لخوا د هغه د آثارو انحصار د دې هیوادونو تیروتنه ده، او دوی به یې مخه ونیسي. په دې وروستیو کې ایراني چارواکو ویلي چې مولانا په قونیه کې خښ دی، او په فارسي ژبه یې شعرونه ویلي، نو ځکه ایران او ترکیه حق لري چې د هغه اثر مصنوعي مانوي له یونسکو سره د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې په خپل نوم ثبت کړي. د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پرونۍ خونړۍ بمي چاودنې مسؤلیت منلی. د سوریې پولو ته څیرمه په میدیت نومې سیمه کې د پولیسو پر یو مرکز د حملې درې ملکی وګړي او درې پولیس افسران ووژل. پی کی کی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د ماردین ولایت په میدیت سیمه کې د ترکیې د فاشیستي دولت د پولیسو پر مرکز دا حمله د ډلې کړې. ترکی چارواکي وایي دوی کره شواهد لري چې په استانبول کې د پولیسو پر یو موټر وړ مورزنۍ حمله هم پی کی کی کړې وه. راپورونه وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې نن لږ تر لږه 30 کسان په دوو جلا حملو کې ووژل شول. پولیس وایي د نوی بغداد په نوم په شیعه میشته تجارتي سیمه کې یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او 10 نورې ټپیان کړل. همدارس د بغداد د شمال په تاجي سیمه کې یو بلې موټر بم چاودنې 9 کسان ووژل او شاوخوا 13 نورې ټپیان کړل. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. تاکل شوی چې د روسیې، ایران او سوریې دفاع وزیران د سوریې د کړکیچ په اړه د بحث لپاره نن په تهران کې غونډه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې سیرګی شایګو، حسین دهقان او فهد جاسم الفریج به د اسلامي دولت ډلې یا داعش او لال قاعده شبکې سره د تړلې النظره جبهې پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. روسیا وایي چې یو 28 جنگی جټ الوتکه په مسکو کې نسکوره شوې او پیلوټ یې وژل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل د روسیې د هوایي ځواک دا الوتکه چې د هوایي نندارو په ټیم کې وه خپلې اډې ته د راستنېدو پر مهال نسکوره شوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې الوتکې د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات روان دي، خو د نتیجې تر روښانه کېدو پورې به د سخوی الوتکو ټولې الوتنې بندې وي. په پام کې ده چې د بوکس د نړیوال اتل محمد علي د جنازې مراسم نن د امریکا په کنټکی ایالت کې ترسره شي. زید شاکر چې تمه ده د جنازې د لمانځه امامت وکړي، ویل دي چې د محمد علي په جنازه کې د ګډون لپاره مسلمانان د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه متحدو ایالاتو ته رسیدلي دي. د شاکر په وینا دا مراسم به بې ساري وي.
And I can only say that it's fitting that Muhammad Ali
زایواز ویل شم چې د محمد علي د جنازه مراسم به د امریکا د اسلام د تاریخ تر ټولو پراخ مراسم وي. په پام کې ده چې د محمد علي مړی د کنټکی ایالت په لویز ویلی سیمه کې چې دای په کې زیږیدلای دی خاور ته وسپارل شي. او اسرائیل وایي د تلابیب لبرید وروسته یې په روژه مبارکه کې د هیواد ته د لسګونه زره فلسطینیانو د ننوتو جوازونه ځنډولي. د چهارشنبې په ورځ دوه فلسطینیانو د تلابیب په یو ګڼ مارکیټ کې له مخې پر خلکو ډزې وکړې او څلور کسان یې ووژل. حماس افراطي ډلې که څه هم دا حمله ستایلې خو د هغې مسؤلیت یې نه دی منلی. اسرائیلو نن وویل په لویدیځه غاړه کې د هغو 3000 فلسطینیانو جوازونه ځنډول شوي چې غواړي د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو کورنیو د لیدو لپاره اسرائیلو ته ولاړ شي. اسرائیلو همداراز ویلي چې د غزې په ترانګه کې هم د روژې په مناسبت سلګونه غوښتنلیکونه ځنډول شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د لویدیځې غاړې اشغال شویو سیمو ته به سلګونه سرتیري هم واستوي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. و په ورچی د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار یو ځل بیا له افغانستان نه وخت دی چې له پاکستان سره دی د سولې بهیر په ګډه پر مخ یوسي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د یو امریکایي موسسې له هغه اندېښنو خبرو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا دا وخت ملکي تلفاتو په اړه څرګنده کړې ده. دا ولسی جرګې یو شمیر غړو او ځینو امنیتي کارپوهانو په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د خلکو د ژغورنې او مسؤلیت پر ځای په لویو لارو کې له طالبانو سره پر معاملې تورن کړي دي. په دې اړه بام ریپورټ ولرو. د هند صدر اعظم له هغه څرګندونو مو هم خبره وچې د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې امریکایان وستایل چې له افغانستان سره مرستې کوي. په زرګونو کسان نن د سوک وهنې د نامتو اتل محمد علي د جنازې په مراسمو کې برخه اخلي. په دې اړه بام ریپورټ ولرو که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو. دا د ساتي راډیو دا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ویلی شي په افغانستان کې د سبات یوازینی لار سوله ده او غوښتنه یې کړې چې افغانستان له دوی سره د سولې د بهیر پر مخ یوسي. دا خبرې وروسته له هغې دی چې تیره میاشت طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ووژل شو او طالبانو خپل نوی مشر ملا هبت الله وټاکه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر سرتاج عزیز ویلي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره باید سوله وسی، خو سوله په څو ورځو کې نه کیږي بلکې ډیر وخت ته اړتیا لري. سرتاج عزیز دا څرګندونی په اسلام آباد کې د پنځشنبې په ورځ په یوه خبری غونډه کې خبریالانو ته وکړې چې امریکا او متحدانو یې په افغانستان کې غوښتل د 1,10,000 ځواکونو په واسطه کامیاب سي، خو دوی په خپل هدف کې پاتې راغلل. سرتاج عزیز زیاته کړه،
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ 15 سال سے
اوس بدیل دادې چې د سولې لالاري دا کار وشي، خو نتیجه به په څو ورځو یا میاشتو کې نه وي. دا کار زغم او ګډو هڅو ته اړتیا لري. زموږ د څلور اړخیز غونډې د غړو هیوادونو ګډو هڅو ته اړتیا لري.
سرتاج عزیز وویل چې پاکستان خپل بهرنۍ پالیسي له دغو کرښو سره سمه جوړوي او هیله لري چې افغانستان به له پاکستان سره موافق سي چې د سولې بهیر په مخ یوسي. افغان حکومت د سولې د بیا پیلولو په مقصد طالبانو ته بلنه ورکړې وه چې مذاکراتو ته کښېني، او له پاکستانه یې هم غوښتي وو چې د خپل نفوذ په کارولو سره طالبان د سولې خبرو ته راولي. افغان حکومت ویلی و چې په څلور اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې که طالبان سولې ته غاړه نه ایږدي، د دې غونډې غړي هیوادونه به یې پر وړاندې نظامي عملیات کوي. وروسته له هغه چې د افغان حکومت پر تکراري غوښتنه پاکستان طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر نه کړل او نه یې په خپله خاوره کې د طالب مشرانو پر وړاندې عملیات وکړل، د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیره میاشت د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. او طالبانو په ډیره چټکۍ سره ملا هیبت الله اخونزاده خپل مشر وټاکه. څېړونکي وایي چې د ملا منصور له وژل کېدو سره د سولې پروسه د بل هر وخت په پرتله له ډیر خنډ سره مخامخ ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو د تښتونې پیښې زیاتې شوې دي، د ولسي جرګې یو شمېر غړی وایي په ځینو مواردو کې امنیتي ځواکونه د دې پر ځای چې خلک وژغوري او مسؤلیت یې پر ځای کړي له طالبانو سره معامله کوي. محمد حدیث پردیس له کابل نور تفصیل لري.
په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول تر بل هر وخت د خلکو او ولسي جرګې اندېښنې راپارولې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دا ډول پیښو تکرار د خلکو پر روان بد اغېز کوي او جدي ستونزې به رامنځته کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي خالد پښتون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک په لویو لارو کې د ناامنۍ لامل د پولیسو د پوستو او طالبانو ترمنځ معامله ګڼي.
مسافرینو دا شکایت کړی دی چې موږ ناری ویلې دي ژړلې مو دي او پوستو ته چې تاسو خو حداقل خطایي ټکان خو وکړي چې تاسو حداقل موږ دې د طالبانو د جنجال خلاصو. پوستې هېڅ علاقه نه ښکاره کوي، حتی په اکثرو ځایو کې دا ویل کېږي چې پوستې د طالبانو سره پروتوکول لري.
په لویو لارو کې د نامنۍ او د مسافرو د برمته کېدو د تازه پیښو څخه په شمال کې له دوو پیښو یادونه کولی شو. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د کندوز تخار پر لویه لاره و څلوېښت مسافر له دوو موټرو ښکته کړل او نامعلوم ځای ته یې له ځان سره بوتلل. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې د برمته شویو مسافرو ډیری کسان خوشي شوي او یوازې نه تنه له طالبانو سره بندیان دي. له دې پیښې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شنې تپي سیمه کې یو سلو نوي تنه د طالبانو له لورې وتښتول شول چې له ډلې یولس تنه ووژل شول او اته تنه لا هم له طالبانو سره دي. څو میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره هم د یرغمل بېلابېلې پیښې وشوې چې ځینې مسافرین آن پکې ووژل شول. دغو پیښو ته په کتو امنیتي کارپوهان کمزوری مدیریت، فساد او د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي په لویو لارو کې د ناامنۍ لامل بولي. پوځي کارپوه جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د پېښور شورا په شمال کې د لویو لارو د ناامنۍ کېدو هڅې کوي. دوی د افغانستان په شمالي سیمو کې پاکستان د طالبانو 15,000 کسیز ځواک د بدخشان په بیلابیلو حوزو او سیمو کې ځای پر ځای کړی او ملاتړ کوي چې یو هدف یې د لویو لارو د امنیتي وضعیت تهدید دی. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې وضعیت په لویو لارو کې ښه شي او په دې برخه کې تازه اقدامات هم کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي دی وی په لویو لارو کې د ډیرو پوستو جوړول او دوامدار غزمی هغه څه دي چې ټاکل شوی ډیر شي. د تیر وخت په پرتله دا هغه هلی ځلې دي چې دې سره به د دښمن د هر ډول تهدید او ورانکاریو مخه ونیول شي. پوځي کارپو جاوید کوهستاني وایي چې طالبان غواړي له یوې خوا په لویو لارو کې دولتي کارکوونکي وپیژني او انتقام واخلي او له بل پلوه د لویو لارو امنیت ګډوډ کړي. ښاغلی کوهستاني وایي چې امنیتي بنسټونه باید د لویو لارو په اغېزمنو سیمو کې نورې پوستې هم جوړې کړي او په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
یوه امریکایي موسسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوري اوخت ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د دې ریپورت په چمتو کېدو کې هغه امریکایي برخه اخیستې چې ښایي د امریکا د دفاع وزیر شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د راپور له مخې امریکا په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکی تلفاتو اغېزو ته ډېر پام نه دی کړی. دا راپور د اوپن سوسایټي په نوم مؤسسې د چهارشنبې پر خپور کړ. پکې ویل شوي دي چې ملکی تلفاتو د امریکا پوځي ماموریت اغېزمن کړی دی او د طالبانو بیا راپیدا کېدو ته یې لاره هواره کړې ده. د راپور له مخې طالبانو له دې تلفاتو د تبلیغاتو په ډول استفاده کړې او خپلو لیکو ته یې خلک جذب کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځیانو بیا بیا پر دې ټینګار کړی دی چې دوی د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅې کړي دي. خو د راپور له مخې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې پر مهال د هوایي ځواکونو پلانونو ته او د مشخصو هدفونو ویشتلو ته دقیقه پاملرنه نه ده کړې چې له دې امله ملکیان په نقشه سوي دي. د اوپن سوسایټي د راپورونو لیکوال مایکل فلور نه دی. داسې اټکل کېږي که چېرته ډیموکراتان د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي دی به د امریکا دفاع وزیر شي. فلورنی وایي تر 15 کلنې جګړې وروسته لا هم عکس العملونه لشتي، خو موږ ته پکار دي چې له دې زده کړه وکړو، په ځانګړي ډول د ستراتیژۍ په سطحه. په راپور کې د ملکي تلفاتو یو شمېر پیښو ته اشارې شوي دي او ویل شوي دي چې د پلیو ځواکونو د ملاتړ لپاره بې پلانه هوایي بریدونه د ملکي تلفاتو یو اساسي علت دی. راپور لیکي چې په 2008 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 40% کې مسؤلیت د هوایي بریدونو و. د هغه کال دی چې تر نورو ټولو کلونو ډیر ملکي تلفات پکې واوښتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یا یوناما په وینا په دې کال کې 828 ملکیان د دولت پلوه ځواکونو له لورې ووژل شول. جنرال مک کریسټل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لومړی عمومي قمندان و چې په ښکاره یې وویل چې د ملکیانو مرشوب له د دوی له بریالیتوب سره مستقیم ارتباط لري. تر دې وروسته تر 2012 کلونو پورې د ملکي تلفاتو فیصدي 90% کې راکمه شوه. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د اوښتو له امله یو شمېر تجربې ترلاسه کړې دي، خو لا هم د امریکا دفاع وزارت په دې برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې امریکایان وستایل چې له افغانستان سره مرستې کوي، خو د چهارشنبه په ورځ د وینا پر مهال تروریزم د افغانستان لپاره ستر ګواښ وباله. د نریندر مودی د دې څرګندونو په اړه احمد شیبر د امریکا د میریلند د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې ده. د مرکې په پایل کې په دې اړه چې د مودی د څه لپاره په افغانستان کې تروریستي هڅو ته اندېښنه وښوده، شفیق همدم وویل
مودی عدده تر څنګ چې د هندستان لپاره اندېښمن ده، دوی غواړي چې په لویه کچه په نړیواله کچه باندې خپل اندېښنې وښيي. البته د دې یو بل اصلي عمل د دغه ویناونه دا ده چې د افغانستان ته تللی او کانګرس غوښته چې خپل د دې چې کومه ارزیابي وو د افغانستان د دوی د سفر په ترڅ کې هغه د کانګرس سره شریکه کړي.
د همدې تهدیدونو په ارتباط مودی په خپل وینا کې د آسیا په جنوب او افغانستان کې د تروریزم د ځپلو لپاره د هند او امریکا پر ګډو هڅو ټینګار کاوه. امریکا په پدې برخه کې لنوی ډیلی سره همکاري زیاته کړې.
دا یو ډیره حساسه خبره ده په دې معنی چې په دې وروستۍ کې د امریکا په کانګرس کې یو لوی بحث دا چې پاکستان ته پلورل شوی د شپاره جنگي الوتکې دي، په دې باندې ډیر لوی بحث ده. او هغه د امریکا په بندنیو مرستو یا نظامی مرستو چې نقدي مرستې د پاکستان سره، په دې باندې هم لوی بحث ده. او دلته امریکایان دغه اندېښنه لري چې دغه پیسې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې دغه تروریستي ډلو ته ځي. په دې موضوع کې مودی هم اندېښمن ده، خپلې اندېښنې امریکا سره پخوا هم شریک کړي. د دې بل هدف دا ده چې امریکا سره غواړي چې دغه امنیتي همکاري ولري چې د پاکستان دغه لوی نفوس چې په سیمه کې ده، بل خصوص د امریکای د استازي په توګه دوی عمل کاوه په دې تیرو اصول سیسو کې، نو دغه ونده هم ډیر د سې کمرنګ شوې ده. او هندستان سره د امریکای اقتصادي، سیاسي او نظامی اړیکې دې هڅه رسیدلې چې امریکا هم غواړي چې په سیمه کې هندستان خپل اثر رسوخ ولري او خپل نفوذ ولري، او په وګمحال کې هندستان وشي کولای چې یو خپ بدیل وي د نړۍ والو ټولنې د پاره، د امریکای د پاره په سیمه کې چې ترسو د سیمې د ثبات، امنیت او همدار از اقتصادي همکاري لپاره یو خوانډه ولري.
همدم سب تاسو ول چې د هند سر اعظم د امریکا د سفر پر مهال هغه اندیشنی له امریکایي چارواکو سره شریک کړي چې د پاکستان په برخه کې لري او د پاکستان او د امریکا د روابطو په برخه کې، لیکن نریندر مودی چې کله کانګرس ته وینا کوله د پاکستان نوم یاد نه کړ.
چیرې تاسو روسي راپورونه سیرلې، بل خصوص د امریکا هغه راپور چې د نړیوال تروریست په اړه باندې خبر شو چې هندستان، افغانستان، پاکستان د دغه تروریستي بریدونو په لوی لیست کې ده، نو کانګرس دغه تمام وا چې مودی به پاکستان باندې په فشار راوړي. خو د مودی پالیسی تر ډیره حده پورې د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او غواړي چې په پاکستان باندې غیر مستقیم او د لوی قدرتونو لاري فشار راوړي. او موږ تاسو څنګه چې ولیدل چې حتی د داسې اقتصادي پلانونه او طرحې هم لري لکه موږ تاسو د چابهار تړون البته شاهد و چې په دې کې هم پاکستان ته لوی اقتصادي ضربه ده. همدارس هندستان غواړي چې د ورېښمو لارې او همدارس د مرکزی آسیا هیوادونو لارې داسې نفوس وکړي په پاکستان باندې چې پاکستان نور نشي توانېدلی چې خپل دغه جیو استراتیجیک یا جیو پولیټیکل موقف نه د سیمې او د نړۍ په خلاف باندې ګټه پورته کړي.
شفق همدم د امریکا په مریلند پانتون کې استاد او د سیاسي چارو کارپوه چې تاسو سره د مودی د هغه څرګندونو په اړه زموږ مرکه اوریده چې امریکایان یې ستایلي وو او ویلي وو چې افغانستان ته لا هم تروریزم یو ګواښ دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
ولکه چې په مخکې لویدیځو نقاشان او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاروه. په دې اړه چې دا رنګ کوم مشهورو نقاشانو کارولی وروسته یې څه بدلو موندل شو له ملالۍ بشیر نه جزئیات اورو.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنګ پرې وپیری. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یو تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې شوې ده. په 1403 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایټالوي نقاش رافائل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپل تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغه تابلو نوم د ملغلرو دوالي نجلۍ دی. د لاجوردی رنگ نوم خپل ځانګړنې په خپل څرګندوي. دا هغه رنگ دی چې نور ټول شنه رنگونه پکې حل ښکاری. دا رنگ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دا رنگ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردی رنگ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنگ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پودر به ترې جوړ سو. بیا به موم غوړی او د صبر د ونی ژاوله په ګډه کړسو او دا ټول به په سوځونکو محلول کې وخښل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنگ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کاریده. د دغه رنگ پیرودلو لپاره اروپایي انزورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغه چې دا رنگ یې نسو پیرلای بانجانی آدیشنه او نور ورته رنگونه کارول. په 1440 کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردی رنگ بدل جوړ کړ هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردی رنگ یې مخکې لا جوړ کړی. یو د جین بپټیست ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردی رنګ په نامه مشهور سو.
کابل رسنیز مرکز د یو نوی څېړنیز ریپورت لمخې ویلي چې یو شمیر والیان خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي خو ځین نور بیا په دې برخه کې ښځه لیدلې دي. د دې مرکز چارواکي ویل سیمهییزو ژورنالیستانو څخه شوې پوښتنې ښیي چې زابل، کاپیسا او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې معلوماتو ته د ژورنالیستانو لاسرسی پکې ډېر ستونزمن دی. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل ریپورت لري.
د کابل رسنیز مرکز وایي چې د افغانستان ځینې سیمه ییز چارواکي د رسنیو سره ښه همکاري لري خو ډېرو نورو بیا د ژورنالیستانو سره د همکارۍ هیڅ اړیکه نه ده جوړه کړې. دغه مرکز چې د پنجشنبې په ورځ یې د هیواد په 3 ولایتونو کې د ژورنالیستانو څخه د شوې سروې نتیجې اعلان کړې وویل چې ځینو والیانو د ژورنالیستانو سره د مرستې پر ځای حتی دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي چې د کونړ، لوګر او تخار والیان د دوی د څېړنې په سر کې راغلي چې د رسنیو تر ټولو کام کران دی.
پاول کټګوري کې درې ولایت راغلي دي چې په دغه کټګوري کې لوګر، تخار او کونړ ولایت شامل دي. دوی همیشه لرسنیو سره ډېره همکاري لرلې ده. دوی د ولایت ټول خبريالان یو په یو پیژني ورسره سره روابط لري. هر وخت چې خبريال غوښتي دي د دوه درې والي صاحبانو دفتر ته لاړ شي دوی یې منلي دي. دوی سره مرکه کړي.
ښاغلی سمندر وایي چې دا سروې له کابل پرته د هیواد په درې درشو ولایتونو کې د سیمه ییزو 370 ژورنالیستانو څخه د څلورو میاشتو په موده کې شوې ده. له دې ورهاخوا کابل رسنیز مرکز د هیواد دغو ولایتونو نومونه هم واخیستل چې چارواکي د ژورنالیستانو سره د نشت په حساب همکاري لري. ښاغلی سمندر وایي چې د زابل، کاپیسا او ننګرهار والیانو لومړی، د بدخشان، خوست او پکتیا والیانو د دویمې، د بادغیس او سمنګان والیانو بیا د درېمې بدې کټګورۍ درجې خپلې کړې دي. د رسنیو سره د همکارۍ او نه همکارۍ په تور د سیمه ییزو چارواکو نومونه داسې وخت اخیستل کېږي چې سیمه ییز ژورنالیستان ډېر وخت د امنیتي ګواښونو تر څنګ له دولتي چارواکو د ناوړه چلند شکایتونه هم لري. له دې وړاندې رسنیو د مرکز په کچه د وزارتونو او خپلواکو ادارو ځینې مطبوعاتي استازي هم په ستاینلیکونو ستایلي دي. افغان حکومت وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی او چارواکي باید د رسنیو له لارې دا رابطه پیاوړې کړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان میناپال د دې څېړنې دار کلي تر څنګ په والیانو غږ وکړ چې له رسنیو سره همکاري ډېره کړي.
سره له اجراءاتو سره د دوی له رابطې سره د دوی آینده تړلې ده. زموږ خلاف توقع دا ده، زموږ غوښتنه دا ده چې والیان صاحبان دې تر ټولو زیاته همکاري له مطبوعاتو سره ولري، د هغه لارې د خپل اجراءات او خپل اقدامات تر ولسه پورې ورسوي.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیان رسنیو ته د قدرت په سترګه ګوري او هڅه کیږي چې د ژورنالیستانو سره قانوني پیاوړي اړیکې موجودې وي. د دې ادارې وایانده منیره یوسف زاده چې په دې څېړنه څه انتقاد هم لري وایي چې پر وخت د والیانو معلومات ورکولو لپاره دوی ځانګړي ګروپونه جوړ کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په زرګونو کسان نن د سکوهنې د نامتو اتل محمد علي د جنازې په لمانځه کې برخه اخلي. امام زید شاکر چې د جنازې امامت به وکړي وایي دا جنازه به په امریکا کې د یو مسلمان تر ټولو ستره جنازه وي. تفصیل د احمد شیبر په چمتو کړي رپورټ کې اورو.
ما تاسو ته وویل چې د خپلې دورې تر ټولو غوره یو یم. نن مې هم تاسو ته همدا خبره وکړه چې تر ګردو غوره یم. دا د بوکس د افسانوي لوبغاړي محمد علي خبرې دي چې نږدې 40 کاله مخکې له خپل وسیال څخه د لوبې تر ګټلو وروسته وکړې. محمد علي چې تېره اونۍ د 40 کلونو په عمر وفات شو، د جمعې په ورځ به خاورو ته وسپارل شي. د ټولسیزی په پارکنسون ناروغي اخته و، سر او ځان یې پوړېده او نه یې شوی تکیه کولی. په زرګونو کسان به نن د محمد علي د جنازې په مراسمو کې د کنتاکي په لوویل ښار کې برخه واخلي. محمد علي درې ځله د نړۍ د ترانه وزن اتل شوی و او د یوه مدني فعال په توګه دی د شلمې پیړۍ په یوه تلپاتې شخصیت بدل شو. د محمد علي اصلي نوم کسیوس کلی و. دی په 1948 کال کې مسلمان شو او خپل نوم یې په محمد علي بدل کړ. د محمد علي د جنازې مراسم بدن د لوی ویل شار په آزادي سټډیوم کې د 13 دقیقو په مخطر سره شي. د هغه ځای دی چې محمد علي پکې خپل وروستۍ مسابقه کړې وه. په دې لوبه کې چې په 1948 کال کې وشوه، محمد علي بیسمن هوف ته ماتې ورکړه. د جنازې امامت به زید شاکر کوي. امام زید شاکر وویل محمد علي د نړۍ په میلیونونو مسلمانانو ته د اسلام یو واقعي څېره ده چې سولې او زغم ته خلک راوبلل. محمد علي د مسلمانانو د ټولنې ستره څېره وه. د ډېرو شیانو استازیتوب کاوه، ځکه چې د حقیقي واقعیتونو څرګندونه کوله. د هغو واقعیتونو چار مسلمانې هیله لري: میړانه، سخاوت، عالی روحیه، مهربانی او مینه. تمه ده چې د جمعې په ورځ چې کله محمد علي خاورو ته سپارل کیږي، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اردن پاچا عبدالله اسانی هم ګډون پکې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن به د محمد علي د جنازې پر سر خبري وکړي او د امریکا د سینما پیشندل شوی څیره ویل سمیت چې د محمد علي نقشې په یو فلم کې لوبولی دی، د محمد علي جنازې ته اوږه ورکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوراله سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
دوستانو د نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پایته رسیدلې ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده فرشته نگاس چډیو کې دا چې درته وړاندې کړي
تشکر اجملند خسته نباشید صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید 6:30 شام به وقت کابل شد مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است از سوی دیگر یافته های یک نهاد امریکایی نشان میدهد که تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث شده که طالبان مردم را به صفوفشان جذب کنند. جزئیات این موضوعات را در جریانی مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم اما پیش از نشر همه همکارم جاوید نعیمی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط ها تلاش ها برای رهایی مسافرین باقی مانده که در شمال شرق افغانستان گروگان گرفته شدند ادامه دارد. مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان نتوانست موفق شود و حزب کارگران کردستان مسئولیت انفجار مرگبار دیروز در جنوب ترکیه را پذیرفته است. مشروح خبرها وزارت داخله افغانستان میگوید از میان مسافرین ربوده شده از سوی طالبان در شمال شرق افغانستان بیشترشان آزاد شدند. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که از میان مسافرین تنها از سرنوشت 9 تن تا هنوز خبر نیست.
شب گذشته نیروهای امنیتی افغانستان یعنی روز گذشته بعد از اینکه یا اتفاق افتاد عملیات صورت گرفت به فضل خداوند شمار زیادی از مسافرین آزاد شدن در نتیجه تلاش ها فیلن با تشرف هنوزم 9 نفر هست که نادرک است و
دیروز طالبان مثال از دو موتر مسافر بری در شهرهای کندوز تخار حدود 47 مسافر را با خود برده بودند. حکومت افغانستان میگوید گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بسیار خوب پیش رفته است. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید حکومت در قسمت سازش با این حزب کدام مشکل ندارد. به گفته آقای میناپال حالا مربوط حکمتیار می شود که توافقنامه صلح را با حکومت افغانستان میپذیرد یا نه.
هغه توافقنامه شی
توافقنامه ای که میان حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار بود حکومت آن را به وای فرستاده است و این به آقای حکمتیار تعلق دارد که آن را امضا میکند یا نه.
در این میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که هیئت مذاکره کننده این حزب خواهان وضاحت در بخش های از توافقنامه شده است. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. سرتاج عزیز امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت در گذشته با وجود حضور بیش از 130 هزار سرباز ISAF در افغانستان تلاش های نظامی نتوانست با موفقیت همراه شود.
اب جو اس کا متبادل ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے ایک امن کا راستہ تیار کریں.
حالا زمان است تا یک راه حل به وسیله گفتگوهای صلح جستجو شود و نتیجه آن در چند روز و چند ماه به دست نخواهد آمد. این کار به زمان بیشتر و همچنان صبر و تلاش‌های مشترک تمامی اعضای گروه چهار جانبه نیاز دارد. به گفته این مشاور صدر اعظم پاکستان کشورش امیدوار است که افغانستان برای اثرگیری این گفتگوها توافق کند. حکومت افغانستان به دنبال حمله مرگبار کابل در ماه اپریل نمایندهش را برای مذاکرات چهار جانبه نفرستاد و دور پنجمین گفتگوها در سطح سفیر افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. این هم تحولات منطقه و جهان. حزب کارگران کردستان یا PKK مسئولیت انفجار مرگبار دیروز در جنوب ترکیه را پذیرفته است. در حمله دیروز در منطقه میدید که نزدیک مرز سوریه قرار دارد، 3 غیر نظامی و 3 افسر پلیس ترکیه کشته شدند. حزب کارگران کردستان در یک بیانیه امروز گفت که این گروه حمله دیروز را در منطقه میرت ولایت ماردین علیه پلیس فاشیست دولت ترکیه انجام داده است. مقام های ترکیه میگویند آنها شاهدند که حزب PKK حمله روز سه‌شنبه در استانبول را نیز انجام داده است. تعداد قربانیان دو بمب‌گذاری جداگانه امروز در عراق به 22 تن رسید. پلیس میگوید در یکی از این رویدادها موتوری که مواد منفجره در آن جاسازی شده بود در یک جاده مزدحم منطقه بغداد نو منفجر شد. در رویداد امروزی در این منطقه عمدتاً شیعه نشین حداقل 15 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. سپس یک انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره یک منطقه را در شهرک توجی هدف قرار داد که در نتیجه 7 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه به عهده نگرفته است. وزیران دفاع روسیه، ایران و سوریه امروز بحران سوریه را در تهران مورد بحث قرار می‌دهند. وزارت دفاع روسیه میگوید سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور با همتایان ایرانی و سوریش هر یک حسین دهقان و فهد جاسم الفرایج روی تقویت همکاری ها برای مبارزه با گروه داعش و جبهه النصره گفتگو می کنند. مسکو و تهران از حامیان بزرگ بین المللی دمشق و رژیم بشار اسد به حساب می آیند و از آن حمایت مالی و نظامی می کنند و انتظار می رود مراسم ادای نماز جنازه محمد علی قهرمان مشتزنی جهان امروز در ایالت کنتاکی امریکا برگزار شود. مولوی زید شاکر که قرار است نماز جنازه محمد علی را امامت کند گفته است که برای شرکت در مراسم امروز مردم از گوشه و کنار جهان به امریکا آمدند. چیز را که گفتم میتوانم همین که مراسم جنازه محمد علی در تاریخ اسلام در امریکا خیلی گسترده خواهد بود. محمد علی عصر جمعه به عمر 74 سالگی در نتیجه بیماری پارکنسنز در یک شفاخانه امریکا درگذشت. قرار است وی فردا در زادگاهش در شهر لویویل ایالت کنتاکی امریکا به خاک سپرده شود. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. بر اساس یافته های یک نهاد امریکایی تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث شده که طالبان مردم را به صفوفشان جذب کنند. مسافرینی که روز گذشته از سوی طالبان مسلح در شارای قندوز تخار ربوده شدند کیها بودند؟
طرف ایران سر می آمدیم به طرف تخار می رفتیم طرف خانه خود ردی مرزی بودیم. اینجا آمدیم در مسیر روی قندوز که آمدیم سر اینجا طالبان مورد پایان کرد.
وزارت داخلی افغانستان از تدابیر تازه برای تأمین امنیت شارها خبر دادن می گوید.
افراز پست‌های بیشتر جابجا کردن نیروهای ما در مسیر شارها، گزمه‌های دوامدار که قرار است اینا همش بیشتر شوند.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر فرشته نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. اما طور که در آغاز هم گفتیم مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های امریکا و متحدانش در افغانستان بدون موفقیت بوده است. سرتاج عزیز امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت با وجود حضور بیش از 130 هزار سرباز ISAF در افغانستان تلاش های نظامی نتوانست با موفقیت همراه شود و گفته مشاور صدر اعظم پاکستان کشورش امیدوار است که افغانستان به سرگیری این گفتگوها توافق کند. زرغون منگل جزئیات دارد.
سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان امیدواریش را برای از سرگیری پروسه صلح افغانستان ابراز داشته است. آقای عزیز امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت
جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے ہماری کہ افغانستان امریکہ اور اس کے جتنے اتحادی تھے
وی میگوید منظور ما این است که افغانستان، امریکا و متحدینش تلاش داشتند با گزینه نظامی در افغانستان پیروز شوند. گزینه که 130 هزار نیروی آیساف بدون کدام موفقیت در آن کار میکردند. گزینه دیگر حال این است که از راه مذاکرات صلح رای حل را یافت. در چند روز یا چند ماه نمیتوان به نتیجه دست یافت. در این مسئله به وقت، تحمل و تلاش های دست جمعی هر چهار عضو گروه چهار جانبه نیاز است. به همین سبب پاکستان پالیسی خارجیش را بر اساس همین خطوط تنظیم می کند و امیدواریم افغانستان در پیشرفت این پروسه با ما توافق کند. این بیانات مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در حال ایراد شده است که دور پنجم نشست‌های گروه چهار جانبه به هدف از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان که قرار بود در اسلام آباد با حضور نماینده حکومت افغانستان دایر شود، بدون حضور نماینده افغانستان دایر شد. حکومت افغانستان به دنبال حمله مرگبار کابل در ماه اپریل که در آن حداقل 64 تن کشته شدند، معین سیاسی وزارت خارجه را برای مذاکرات چهار جانبه نفرستاد و دور پنجم این گفتگوها با شرکت سفیر افغانستان در اسلام آباد برگزار شد. موضوع دیگری که منتج به کندی ادامه نشست‌های چهار جانبه شد، موضوع کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان است که به تاریخ 21 ماه می در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در خاک پاکستان کشته شد. پس از انتخاب ملا عبت الله به حیث جانشین ملا منصور، دورنمای مذاکرات صلح نیز چندان روشن به نظر نمی رسد، زیرا کارشناسان می گویند ملا عبت الله یک فرد تندرو است.
شنیدید که سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان میگوید با وجود حضور بیش از 130 هزار سرباز آیساف در افغانستان، تلاش های نظامی نتونست با موفقیت امرار شود. در همین حال یک مؤسسه آمریکایی در مورد تلفات ملکی ناشی از عملکرد نیروهای این کشور در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در طی گزارش تازه نهاد اوپن سوسایتی که روز چهارشنبه نشر شد، کسی سهم گرفته که احتمال دارد وزیر دفاع آمریکا شود. بر اساس گزارش، تلفات ملکی در 15 سال گذشته در افغانستان باعث آن شده که طالبان مردم را به صفوفشان جذب کنند. آرش مویون جزئیات می‌دهد.
در گزارش تازه نهاد اوپن سوسایتی که به تاریخ 8 جون نشر شد گفته شده است، ایالات متحده آمریکا به تأثیرات ناشی از تلفات افراد ملکی در افغانستان توجه زیاد نکرده است. در این گزارش با ابراز نگرانی از تأثیرات تلفات افراد ملکی گفته شده که این مسئله ماموریت نظامی ایالات متحده را در افغانستان متأثر ساخته، راه را برای ظهور دوباره طالبان هموار کرده است. طالبان با استفاده تبلیغاتی از تلفات افراد ملکی در افغانستان مردم را به صفوفشان جذب کردند. این در حال است که اردوی آمریکا بارها تأکید کرده است که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی تا حد توان تلاش کرده است. ولی بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی در جنگ 15 ساله در افغانستان در زمینه پلانهای حملات هوایی و هدف قرار دادن اهداف دقیق زیاد توجه نکرده و در نتیجه آن افراد ملکی هدف قرار گرفتند. مایکل فلورنی که یکی از نویسندگان گزارش‌های نهاد اوپن سوسایتی است، تصور می‌شود که اگر دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شوند، وی وزیر دفاعی این کشور خواهد شد. مایکل فلورنی می‌گوید بعد از 15 سال جنگ هنوز هم عکس العمل‌ها در این زمینه کم است، ولی برای ما لازم است تا از آن و به طور خاص در سطح استراتژیک بیاموزیم. در گزارش نهاد اوپن سوسایتی به برخی رویدادهای مشخص هم اشاره شده، گفته می شود که حملات هوایی پلان ناشده به خاطر حمایت از نیروهای زمینی یکی از دلایل اساسی تلفات افراد ملکی بوده است. بر اساس این گزارش در سال 2008 میلادی که بیشترین تلفات به افراد ملکی در افغانستان وارد شد، مسئولیت 64% این تلفات به عهده عملات هوایی بوده است. یوناما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در همان سال 828 فرد ملکی از جانب نیروهای طرفدار حکومت کشته شدند. جنرال مک کریستل نخستین قمندان عمومی نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان بود که به طور آشکار گفت تلفات افراد ملکی با موفقیت ارتباط مستقیم دارد و بعد از آن تا سال 2012 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 69% کاهش یافت. در گزارش اخیر نهاد اوپن سوسایتی گفته شده است بانک نیروهای آمریکایی از تلفات افراد ملکی در افغانستان تجارب را آموختند، اما تا هنوز هم در این زمینه وزارت دفاع آمریکا با دشواری‌های مواجه است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قمندان امنی ولایت قندوز میگوید کسانی را که روز گذشته طالبان مسلح از مسیر شارای قندوز تخار گروگان گرفتند از ایران رد مرز شده و رای خانه هایشان به ولایت تخار بودند. به گفته محمد قسیم جنگلباغ از میان افراد ربوده شده 11 تنشان از چنگ طالبان مسلح آزاد شدند و تلاش برای رهایی متبقی ادامه دارد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از قندوز گزارش فرستاده.
بر اساس گفته های مسئولان امنیتی ولایت قندوز، مسافرانی که روز قبل از سوی طالبان مسلح از مسیر شاهراه قندوز تخار را بوده شدند، تمامشان افرادی هستند که به تازگی از کشور ایران ردی مرز شده بودند و میخواستند به خانه هایشان بروند. باید گفت که روزی قبل مسئولان محلی قندوز در مورد این رویداد ارقام زد و نقیض را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بودند، اما حالا محمد قسیم جنگلباغ قمندان امنی قندوز میگوید که طالبان مسلح 20 تن از سرنشینان یک موتر نو 303 را با خود برده بودند. آقای جنگلباغ علاوه کرد که از این میان 11 تنشان آزاد شدند و 9 تنشان هنوز هم در اسارت طالبان مسلح به سر میبرند.
21 نفر مسافرین که از رد مرش از ایران میخواستند به تخار برند، اونا را پایین کرده بودند که سریع تر قطعات و ما رسیدیم و عملیات خود آغاز کردیم. 10 نفر 11 نفر نجات پیدا کرد و فعلا 9 نفرشان هم فعلا در اسارت زولو به سر میبرند.
قمندان امنی اضافه کرد که به هدف رهایی افرادی را بوده شده هنوز هم عملیات نظامی نیروهای دولتی در منطقه جریان دارد. این که این افرادی را بوده شده از کجا آمده بودند و به کجا می رفتند بیشتر در این مورد از زبان یکی از این ربودگان می شنویم که از چنگ طالبان مسلح موفق به فرار شده است.
طرف ایران سه می اومدیم به طرف تخار می رفتیم طرف خانه خود ردی مرزی بودیم. اینجا اومدیم در مسیر روی قندوز که اومدیم سه اینجا طالبان ما را پایین کرد و زودتری وقت مندان سه امنیه ولایت قندوز رسیدن اینجا عملیات سر اینا تا عملیات شروع کردن سه و زودتری ما را از دست اینا نجات دادن سه. ما از اینا تشکر خواهی یک جان تشکر میکنیم.
از جانب دیگر شماری از اعضای شورای ولایتی قندوز میگن که در رویداد دیروز طالبان مسلح 47 تن مسافر را از مسیر شاهراه قندوز تخار را بودن. آنان هشدار میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد احتمال دارد بیشتر سرمایه گذاران سرمایهشان را از ولایت قندوز بیرون خواهند کرد. امرودین ولی یک تن از اعضای شورای ولایتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما چند وقت پیش هم پیش بینی کردیم، حالی هم میگیم که شاهراه قندوز در تمام شاهراهش ناامن است، فقط تا دروازه شهر و بسیار مشکل اینا در کنترل خود دارن، کل شاهراه در زیر کنترل مخالفین حکومت است، هر ساعتی که خواسته باشه برای مردم ما آسیب میرسانه. تا چی وقت اینا در گوش خود کر میسادن و خود غفلت میگیرن و مردم ما تلف میشن و قربانی میشن.
با این همه باشندگان منطقه باغمیری مربوط شهر قندوز در جایی که مسافران را بوده شدند میگن که طالبان مسلح سرنشینان یک اراده موتر نو سراچه و یک اراده موتر نو 303 را که مجموعاً 47 نفر میشدند با خود بردند. غلام حضرت یک تن از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از جمع افرادی را بوده شده یک تن را کشته و یک تن دیگری آنان را زخمی نموده اند.
بیادر ما می زدم ترشک چینی بودم، ترشک های خود صبح که می چیندم همی جا یک موتر افراد های مسلح آمد اینجا یک موتر سرایچه را تا کد ایستاد کد هفت نفر از پیش ازی تا کد قی خود برد و پسانش بود که ما می جا سیل داشتم یک 302 آمد تقریبا یکم 47-48 نفر بود ای را قی خود گرفتن بردن.
اما باشندگان ولایت کندز میگویند که با گذشت چندین ماه از فاجعه سقوط 16 روزه این ولایت به دست طالبان مسلح، هنوز هم ولسوالی های دشتیارچی، چهاردره و بخش های از مرکز کندز پناهگاه های مسئول آموزشی و رزمی حراس افغانان است و حتی حالا حراس افغانان با خیال راحت مصرف جمع‌آوری عشر گندم و دیگر محصولات زراعتی در بخش های زیر اداره شانند تا با تقویت اقتصادشان آمادگی حمله دوباره به مرکز این ولایت را بگیرند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنیدید که مقامات امنیتی ولایت کندز میگویند مسافرین که روز گذشته از سوی طالبان مسلح در شارای کندز تخار گروگان گرفته شدند، جوانان بودند که از ایران رد مرز شده بودند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و آگاهان امنیتی افغان میگویند در برخی موارد نیروهای امنیتی به جای حفظ و نجات جان مردم در شارها با طالبان مسلح معامله میکنند. آنها از حکومت میخواهند که به خاطر تامین امنیت شارها و مسئولیت کسانی که در این شارها رفت آمد میکنند تدابیر جدی امنیتی را روی دست گیرد. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
افزایش واقعات ربودن مسافرین از سوی مخالفان مسلح دولت در شوراها مردم عام و اعضای ولسی جرگه را بیش از هر زمان دیگر نگران ساخته است. شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که تکرار این حوادث تأثیرات ناگوار بر روان مردم داشته و سبب بروز مشکلات جدی می شود. خالد پشتون عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که مردم یکی از دلایل ناامنی ها در شوراها را معامله میان پسته های امنیتی و طالبان مسلح می خوانند.
چندین بار مسافرین شکایت کردند که آنها بر پسته ها صدا زدند و کمک خواستند که شما حداقل ما را از طالبان نجات دهید. پسته ها هیچ علاقه کمک مسافرین را ندارند. حتی در اکثر جاها این هم گفته می شود که پسته ها با طالبان پروتکل دارند.
از تازه ترین موارد ناامنی ها و عدم مسئولیت مسافرین در شارها می توان از دو رویداد اخیر ربودن مسافرین در شمال افغانستان نام برد. گروه طالبان روز چهارشنبه در شهرهای کندز تخار 47 مسافر را از دو موتر پایین و به محل نامعلوم با خود بردند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که شمار زیاد این مسافرین در یک عملیات نجات داده شدند و تنها 9 تن دیگرشان در بند طالبان قرار دارند. حدود یک هفته پیش از این رویداد در منطقه شنتیپه کندز 190 مسافر دیگر از سوی طالبان مسلح ربوده شدند که از این میان 11 تن را کشتند، 8 تن در بند آنان قرار دارد و متبقی آنها را آزاد کردند. چند ماه پیش در مسیر شهرهای کابل کندهار نیز چندین رویداد گروگانگیری مسافرین صورت گرفت و حتی شمار از مسافرین از سوی مخالفان مسلح دولت کشته شدند. با توجه به این رویدادها آگاهان امور امنیتی میگویند که ضعف مدیریت، فساد و عدم هماهنگی در نهادهای امنیتی علت اساسی همچون واقعات در شارها میباشد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت که پاکستان و شورای پشاور طالبان در تلاش ناامنسازی شارها در شمال افغانستان هستند.
در حوزه شمال افغانستان نیروی 5000 نفری طالبان سپر شده جانب پاکستان در رهبری شورای پشاور، افراد و گروپ هاشان در اوضای مختلف در مسیر شورای کابل مزار و کابل بدخشان جابجا کردند.
با این همه وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان با تمام توان تلاش دارند تا امنیت شوراها بهبود یابد و به این خاطر تدابیر تازه نیز اتخاذ کردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
افراد پستهای بیشتر جابجا کردن نیروهای ما در مسیر شوراها، گزمه های دوامدار که قرار است اینا همش بیشتر شوه، یعنی از نسبت به گذشته اینا بخش از تلاشای
جاوید کوهستانی آگاه امور امنیتی میگوید که طالبان مسلح میخواهند در شوراها از یک طرف کارمندان دولت را شناسایی و انتقام گیری کنند و از سوی دیگر وضعیت امنیتی شوراها را برهم زنند. آقای کوهستانی میگوید که نهادهای امنیتی افغان به خاطر تامین امنیت در شوراها باید در مناطق آسیب پذیر پسته های بیشتر ایجاد کند و هماهنگی میان نیروهای امنیتی در مسیر شوراها را افزایش دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. صدر اعظم هند باور دارد که تروریسم انوز هم بزرگترین تهدید برای افغانستان است. نارندرا مودی این را در سخنرانی روز چهارشنبه به اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن گفت. شمار از تحلیلگران با آقای مودی هم نظر هستند. یکی از این تحلیلگران شفیق امدم است. همکارم جعفر احمدی از آقای امدم که در پنتون مریلند آمریکا نیز درس می‌دهد در آغاز یک گفتگو پرسیده که آیا واقعا تروریسم بزرگترین تهدید برای افغانستان است؟
بله، بدون شک. البته نظریات آقای مهدی که و تشویش هم در مورد اینکه تروریسم بزرگترین تهدید برای افغانستان است موضوع برجاست، بلخصوص چون اونا اخیرا به افغانستان سفر کردن و باعث یک شاهد عینی تمام اوضاع افغانستان و گزارشات با خود از افغانستان نه تنها از کابل بلکه از ولایات افغانستان هم با خود داشتن و همین گزارشات را طی یک نشست با اعضای کنگره شریک ساختن.
با وجود حضور گسترده چندین ساله نظامیان امریکا و متحدینش در افغانستان، چرا تروریسم هنوز هم تهدید بزرگ برای افغانستان پنداشته میشه؟
افغانستان خود افغانا یا افغانستان منبع تولید تروریست نیست. برخلاف، افغانستان قربانی حملات تروریستی است و تولید کننده تروریسم در منطقه کشورهای همسایه افغانستان که اونا به صورت متواتر تروریست تولید میکنن و بدبختانه که تا هنوز جامعه جهانی سازمان ملل متحد در کل نتوانسته که با اصل موضوع بپردازه که اصل موضوع مبارزه با تروریسم در پناهگاه هایشان، مبارزه با تروریسم با حکومت ها و با دولت های از کونه را مستقیما حمایت میکنن.
وقتی که صدر اعظم هند رقیب دیرینه پاکستان تروریسم را بزرگترین تهدید بر افغانستان میخوانه، میشه گفت که مودی با این حرفا خواست تا به گونه غیر مستقیم روی نابود ساختن لانه های تروریسم در پاکستان تاکید بکنه؟
بدون شک. البته آقای مودی یک استراتژی و پالیسی بسیار جالب دیپلماسی نو اختیار کرده که در گذشته کسای دیگه که باعث صدر اعظم کار میکردن متفاوت عمل میکردن. اونا مستقیما بالای پاکستان صحبت میکردن و بر پاکستان تعرض میکردن در صحبتشان. اما آقای مودی میخواد که با چنین اظهارات و با چنین روابطی که در منطقه ایجاد کرده، میخواد که پاکستان تحت فشار مستقیم بیاره و از آن جامعه جهانی و ملت ها و کشورهای همسایه در منطقه را به این متوجه بسازه که مشکل اصلی در منطقه پاکستان است.
13 جنرال و دیپلمات ارشد امریکایی اخیراً از رئیس جمهور اوباما خواستند که شمار فعلی نظامیان امریکایی را در افغانستان حفظ بکنه. حرفای صدر اعظم هند به معنی پشتیبانی هند از ادامه حضور نیروهای امریکایی در افغانستان تا چی حد میتونه باشه؟
این موضوع یک موضوع بسیار موثر و بسیار بجاست که در کناری که افغانها هم از تروریسم فغان میزنند نظر میزنند، کشورهای منطقه هم تشویش جدی دارند. این هم برای مشروعیت حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و هم برای ذهنیت سازی جامعه جهانی برای حفظ نیروها و نیاز به این نیروها یک مسیر بسیار موثر است و گفته میتونیم که یک تاثیر مستقیم هم داشته میتونه.
شفیق امدم یک تن از کارشناسان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
هزاران نفر امروز در مراسم ادای نماز جنازه محمد علی قهرمان مشتزنی جهان شرکت می کنند. در مراسم به خاک سپاری وی که فردا در ایالت کنتیکی امریکا دایر می شود، شخصیت های مهم سیاسی جهان به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و آمد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان شرکت دارند. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
من به شما گفتم که من بهترین دورانم.
امروز هم به شما گفتم که بهترینم.
این بیانات اظهارات محمد علی بوکسر افسانه‌ای است که حدود 40 سال پیش بعد از پیروزیش در یکی از مسابقات خطاب به علاقمندانش گفته بود. محمد علی که هفته یک گذشته به عمر 74 سالگی بعد از یک دهه کشمکش با بیماری پارکینسون درگذشت، فردا به خاک سپرده می شود. هزاران نفر امروز در نماز جنازه محمد علی شرکت می کنند و لوول شهر مسکونی محمد علی در جنوب ایالت کنتاکی شاهد حضوریابی شخصیت های مهم جهان و هزاران تن از علاقمندان محمد علی خواهد بود. علی 3 بار قهرمان مسابقات بوکس جهان شده بود و فعالیت های وی در بخش حقوق مدنی او را یکی از شخصیت های ماندگار قرن 20 ساخت. محمد علی که نام اصلیش کاسیس کلی بود، در یک زمان در امریکا تولد شده بود که تبعیض نژادی در جنوب امریکا حکم فرما بود. وی در سال 1964 به اسلام رو آورد و نامش را به محمد علی تبدیل کرد. مراسم 30 دقیقه امروز در استادیوم آزادی شهر لوول، محلی که محمد علی در آن آخرین مسابقه بوکسش را داده بود و در نوامبر سال 1961 ویلی بسمنهوف را شکست داده بود، برگزار می شود. امام زید شاکر، ملایی که این مراسم را به پیش می برد، می گوید محمد علی از اهمیت خاص برای جامعه مسلمان برخوردار است. او گفت محمد علی برای میلیون ها مسلمان جهان سمبولی از چهره واقعی اسلام است که صلح و تحمل را ترویج می کرد.
Muhammad Ali was a giant figure in the Muslim community, represented so much.
محمد علی از چهره های بزرگ جامعه مسلمان بود. وی از چیزهای خیلی زیاد نمایندگی میکرد، زیرا او نشان دهنده ارزش های واقعی بود که هر مسلمان خواهان آن است: شجاعت، سخاوت، بزرگواری روح، مهربانی و عشق.
Generosity, magnanimity of spirit, kindness, love.
مراسم خاکسپاری محمد علی فردا برگزار می شود. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتنگاست. متشکری می کنم از همراهیتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.